په کابل کې د مرشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو مرشمنۍ خبري مجلې ته مظفر با ظاهر الله خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. د طب په برخه کې د نوبل جایزه سږکال یو امریکایي او یوه جاپاني څېړونکي په دواړو ګټلې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارسد مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان ولسمشر ګیټ هنګار کړی چې د سولې هر ډول پلان باید له دوی سره شریک شي. او یو جرمني محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. افغان ولسمشر وای په افغانستان کې بهرنی قراردادي اجیر ځواکونو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل
جنگ فعلی مقابل وعدت
ملی دی وای وسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاوري خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنه کړل شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوزي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې جګړه کوي. په وروستیو کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به په دې هواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان ولسی جرګوي د امریکا متحده ایالاتو په شمول د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هیوادونو اقدامات باید د افغانستان له ملي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریک شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
ما صلح میخوایم، قطعا نفی نمیکنیم، ولی صلح کی
دی وای د سولې موضوع و ملي پروسه ده. موږ سوله غواړو، هیڅ کله سوله نه رده، خو باید وداسې سوله وي چې په اړه د ټولو افغانانو قناعت ترلاسه کړی شي او جزئیات پر روښانه او واضح ډول د ملي شورا او افغانستان د خلکو سره شریک شي. موږ داسې و سوله غواړو او ملاتړ کوو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې په اړه د اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې په روسیې کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي متحده ایالات چمتو دي چې د هر ډول مخکې له مخکې شرط پرته له طالبانو سره خبرې وکړي. دا هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایی بمبار شوې. د پولیسو یو سرچینې د نوم نه خوده په شرط ازادې رادیو ته ویلي د افغان ځواکونو هغه شل نفرې زړه د بهرنیو ځواکونو لخوا بمبار شوې چې د نادالی ولسوالۍ په لوی مندسیمه کې په عملیاتو بوختو. د هلمند والی ویاند مرزواک وایي په لوی مند کې عملیات روان دي، که څه هم روزمره پر وسلوالو هوایی بریدونه کیږي، خو دا چې په افغان ځواکونو دي بمبار شوې وي په دې اړه یې څه ونه ویل. دا پکتیا ولایت د سوداګرۍ او تاک چارواکي وای د ګمرکي تعرفو زیاتیدلو د دې ولایت سوداګر لستون زو سره مخ کړی دي. د دې ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس نصیر عالمیار نن زده لړیو ته وویل د ګمرکي تعرفو لوړیدو له کبله شاوخوا سل لارې صادراتي مالونه د ډنډ پټان ولسوالۍ په یو سیمه کې متوقف شوې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وای د یک شنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نور ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن سهار په وی خبرې کړي خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو سلیری ساتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیهوي عملیات او 34 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړي وسمڅو سیمایزو نړیوال خبرونه. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 1902 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو وویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې ژوندي کسانو پسې کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وزاپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویلي چې په سیمه کې د سون مواد، برېښنا او خوراکي توکي هم نشته دي او خلک لستون سره مخ دي. یوی جرمنی محکمه بلجیم ته د ایرانی ډیپلوماټ لسپارلو سره موافقه وکړه. دا ایرانی ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی، تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوه ناکامه هڅه کې لاس درلود. د جرمني د بمبرګ عالي محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویل بلجیم ته په ویانا کې د ایرانی ډیپلوماټ اسدالله سدی د سپارلو سره موافقه شوې. د دې اعلامیې پر بنسټ اسدالله سدی نشي کولی د ډیپلوماټیک مسؤلیت څخه ګټه واخلي، ځکه نوموړی خپل میزبان هیواد اترش څخه بهر په رخصتۍ و او خپل اصلي هیواد ایران ته هم سفر نه کاوه. جرمني پولیسو دا ایرانی ډیپلوماټ دروان کال جولای په میاشت کې د پاریس په څنډه کې د بم خودنې په هڅه کې د لاس لرلو په تور ونیو. اسدالله اسدی د دوو نورو ایرانیانو چې ښځه او خاوند او موټر کې قوي چاودیدونکي مواد موندل شوي وو له نیول کېدو وروسته ونیول شو. او روس تلغی چی د مقدونیا د نوم د بدلون پاړه په دې هواد کې پرونی ټول پختنه ناکامه شو. د دې هواد صدر اعظم ویلي د هواد د نوم د بدلون پروسی ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت د دې هواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه تر سره کړي، سو د یونان سره د نوم پر سر کړکی چوار شي او د اروپای ټولنې او ناتو تړون سره د دې هواد د یو ځای کېدو لپاره شرایط برابر شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی سئ دا خبرونه پر د ازادي رادیو پر وپړنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کار ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره د طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پاتخابي
نړیوالو نن غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نور هم ځان مهم وبولي. د دې اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له انډونیزیا سره چې زلزلې او سونامي څپلې دی د مرستې لپاره چمتووالی شوډلې. نو راپورونه هم لرو د خبرونو مو تشپښنې مو پچو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنۍ او قراردادیانو یا اجیرو پوځیانو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ښاروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له ښاروالانو وغوښتل چې د ښارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې ورځې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د جګړې د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې داسې مهال را پیدا سویچه. په دې ورسته کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول اریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوړه لار د دې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
ورسله هغه چې د بلک واټر په نوم یو بي خصوصي امریکایي جنگي کمپني ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپور تکړي. د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني که څه هم په واضح ډول دا مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنکړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. خاغلی غني چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کی خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نو موړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کوم مرسته ولس کولای شي هیڅوګي نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وعدت
دی وایي اوسنۍ جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او څکله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاور کې د فعالیت اجازه ورنکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوړه لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلی چې کله افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زورګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسلوالې ډلې وځپي. په خواتر دې هم بلک واټر جنگي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبه د ورځې عمومي غونډه کې ویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یو نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یو خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي؟ دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه وي، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډیریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس به هم یو بل امنیتي مسله راواخلو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نن ته غواړي چې بوج واخلي او په دې بانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، هم دلته خپل منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو رئیس د هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې ورته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډلیزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمیزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې دغه اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغه اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي سیاسي، اقتصادي. و موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو. تاسو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کړئ او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیڅ باندې کاری
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې خای د پاکستان نوې حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمه هیوادونو سره په اړیکو کې خپل اړختینولي وخی د خغلی خادم په خبره ل طالبانو د پاکستانی جنرالانو د ملاتړ پټړو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل ده هم کده شي چې نړیوالو ته د پېژبات رسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن ده. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري
دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه ولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورزو کونړ ولایت د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومن قریه تولا ساپي په حجره تیر شپه برید سوی چې پکې درې تنه وژل سوي دي. د کونړ والی وایي چې په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی دی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو ترسره کړي وي. د شغلي ساپي له گاونډ څخه دغه ځواکونو دوه تنه ژوندي لته سره بي وليدي د پيش پاره تحقيقات کيږي. په دې اړه نور تفصيل روح الله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند د شړلو سیمه کې تیر شپه د ولسي جرګې نوماند قاری عطا الله صافي په حجره برید شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطا الله صافي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
د دې وشوي مونږ جګ شلو نو شاو خاص مونږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوی زکه تهری هم ورسره وی نو ما امنی قماندان ته زنګ وو محلي پولیسو مسولین ته زنګ وو نو دوی ټول بس دا خبره و چې مونږ نه پویږو مسله څه ده خو تاسو ساتنه خپل وکيو درې سات مونږ انتظار وکړو کله چې د خلک لاړل نو هغه نه روسته امنیتی نفر راغلو چې مونږ لاړو هم قتل زمون کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره څه نشته دي او دا شهیدان شوی
ساپې وای دوه کسانې لسیمی ژوندې هم وړل شوې دي.
دوی مو پیخه چې بم دي جریان کې زمونږ گاوندی چې سمرګل نمیگی یا وراری چې کرامت نمیگی هغه په اردو کې وظیفه هم لري رخصتې تر غلې نو دغه دروازه په بمونو ول زور شو هغه ول شوې دي کور نه کېش کوم لپ ټاپ کمپیوټر مل شوې دي خو شخص اند دوه کسان بول شوې دي نو مونږ سفر د موضوع په اړه نه پویږو چې آیا د پمونګه حمله وا یا د هغه په کوچا په وا.
د سیمې یو تن اوسیدونکو عظیم خان وای دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرې دی شي خو په دې نه پوهیږي چې ولې تیر شپه پر برید شوه او درې تنه وژل شول.
څپرنه کومي په څوک موجني په څم موجني د شپه راځي په کور باندې هغه موږ دي چې دولت د لاندې براتي په چیر چیر په جل باندې زو په یو आवाज باندې زو دولت لو دولت د قصاص باندې راځي موږ وجني تاسو څوک وني وني موجني د دې باندې دولت موږ پوسو کی او دا جاسوس چې دا د چل کوي دا دولت ول نه محاکمه کوي دا ول دې قوم او دې ولس مختن راو بچي او ول دې کار کوي ول دې دولت او دې ولس ترمنځ یو فاصله پیدا کوي چې څپرنه حق دی مسلمان په کور باندې شپه اوره وجني.
د کونړ والی عبدالستار مرزا ازادی رادیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چی د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې سانت کړی دي. د دوی مورید نظر د مخ په پیکر دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو یو سرتیری او اسکار وو د ملي وردو زخمی وو یو د وړلو تلاش کاوه هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاری صاحب ته ولاد سي کاندید د دغه درې کسما پیژندې چې دوی په مسیر کې وو هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کامل اند دوی د کورنۍ سره په غام کې شریک یم.
والی وای عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته تر سره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي موږ سره رابطه نه نیول کامل اند زه غندم په دې برخه کې هغه څه چې د موږ سره په همغږي کې نه وي موږ ملاتړ نه کوو دغه په وړاندې دریغو چړنه وکړو او خپل غږ بده
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونی او ټول مطالب او راپورونه زموږ پرې پړه هم ګوري پاته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ ل کونر څخه به کندهار ته ولاړسو. د بیپولي ډاکټرانو مرکز د افغانستان په جنوب کې د نری رنج یا توبرکلوز د زیاتوالي په اړه اندیښنه شي. په کندهار کې دغه مرکز مسولین وایي چې غربت، ککړ چاپیریال او د نری رنج پر وړاندې د عامه پوهاوی نه موجودیت هغه ستونزې دي چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړیږي. د بیپولي ډاکټرانو د څرګندونې په کندهار کې د نری رنج د درملنې لپاره د یو روغتیایي مرکز د بنسټ د ایښودلو په مراسمو کې وسوې. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
په کندهار کې د بیپولو ډاکټرانو د مرکز چارواکي وایي په افغانستان کې له فعالیت سره سم په جنوبي سیمو کې د نری رنج یا توبرکلوز یو شمېر واقعې ثبت کړي چې پر اساس یې معلومه سوې چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یادې ناروغۍ کچه لوړه سوې. په کندهار کې د دغه مرکز طبي مرستیال ډاکټر مجیب رحمان وایي د عامه پوهاوي نه موجودیت د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د یادې ناروغۍ کچه لوړه سي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
په عیني وخت کې د بیپولو ډاکټرانو مرکز په جنوب کې د نری رنج د ناروغۍ د محوي او تداوي لپاره په کندهار کې د 25 بستریز روغتون د جوړولو کار پیل کړ. پر دغه روغتیایي مرکز 2.1 میلیون یورو لګښت راځي چې د یو کال په اوږدو کې به یې چارې بشپړې سي. د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا او د دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا د دغه مرکز د جوړېدو په اړه خوشی شي.
موږ دلته کوم د تشخیص په برخه کې په میرویس روغتون کې کار شروع کړی دی، نو هغه د نړیوال روغتیایي سازمان د شمیرو مطابق واقعي ثبت کیږي.
تر دې مخکې په کندهار کې د نری رنج د ناروغانو درملنه په میرویس روغتون او د بیپولو ډاکټرانو په یولن محاله مرکز کې ترسره کیدل چې ډیر کله د دغه ساري ناروغي د اسان خبرېدو بیره هم ځری موجوده و. سردار محمد او صدیقه د نری رنج هغه ناروغان دي چې د بیپولو ډاکټرانو په لن محاله روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي.
ډیر وختونه داسې کومه نه ده چې کوم وخت دا وین وکړي او داسې صحت نه دی اوسې په ډاکټرانو مخکې څو کاله مخکې هم نر نن باندې نو کوېدل چې دا څنګه راځي. بیا اوس خپل سولو چې نه یو نړۍ رنګ دی چې ډېر مرز دی.
دا د خپل او دا مرز د سره ناستو موږ سره د وزر کې دی چې په ورځ یې سره کول موږ نو څه چې بي دی ډاکټرانو نو وشت چې بي دی دا سره موږ شي نه موږ سره خبره موږ سره خبره کې ځای کړی دی موږ سره ناستو موږ سره کې دی موږ سره ژوند کوو
د نړیوالو رسمي شمیرو له مخې هر کال په افغانستان کې 6000 کسان په توبرکلوز یا نری رنج اخته کیږي چې له ډلې څخه هر کال 10000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د سونامي ځپلې سیمې اوسیدونکو د خپلو لادرکه عزیزانو په اړه ناهیلي کېږي، د ژغورنې ډلې لا هم هڅې کوي چې ورک کسان پیدا کړي. د اندونیزیا چارواکو تر اوسه د جمعې د ورځې د سونامي له امله د 844 کسانو مړینې تایید کړې ده، خو بیرسته چې د مرګ ژوبل شمېر نور هم لوړ شي. د امریکا او چین په ګډون د نړۍ لسو هیوادونو له اندونیزیا سره د مرستو لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور وړاندې کوي.
په اندونیزیا کې د تیر جمعې د ورځې د زلزلې له امله د سونامي څپو نه یوازې سلګونه کسان مړ کړل، بلکې 8000 نورې بې کوره او بې ځای کړې دي. په سونامي ځپلې ټاپو سولاویسی کې د پوځ یو قومندان خبریالانو ته ویل تر اوسه له روغتونونو څخه 515 جسدونه انتقال کړي دي. د سولاویسی ټاپو په پولا او دونګلا خارونو کې چې سونامي سخت ځپلې دي، هرې خواته ورانه ویجاړې او د مصیبت مناظر تر سترګو کیږي. زرګونه کسان د دې طبي پیښې له امله بې کوره شوي او په سخت وضعیت کې دي. د بې ځای شو کسانو د چارو مسؤل محمد طاهر ویل دی وایي د بې ځای شو خلکو په اړه باید ووایم چې تر اوسه پورې مو د 8000 او 25 کسانو لپاره سرپناوې برابرې کړې دي. بیا هم وایم چې په 94 سیمو کې 8000 او 25 کسان بې ځای شوي دي. د انډونیزیا سولاویسی ټاپو د جمعې پر اسو 1.5 درجه زلزلې ولړځو چې په نتیجه کې د سونامي شپږ متره لوړې څپې پورته شوې. په زپل شو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام لري او چارواکي اندېښنه ښیي چې د تلفاتو شمېره به نور هم لوړ شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي سونامي زپل سیمو ته د پوځي او ملکي الوتکو له لارې د اړینو موادو د رسولو لړۍ دوام لري. خو راپور نه وایي چې لړنګو شو ودانیو په ځانګړي ډول د پولا خار د نړېدلي اته پوړیز هوټل تر خرابیو لاندې د جسدونو د وستلو لپاره درنو وسایلو ته اړتیا ده. د غراز د سیمې خلک د خوراکي او تدارکاتي موادو له کموالي هم شکایت لري. د انډونیزیا د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي دي چې ولسمشر له بهر نړۍ څخه د مرستو د ترلاسه کولو امر کړی دی. ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو او چین په ګډون تر اوسه د نړۍ لسو هیوادونو له انډونیزیا سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د ټپ په برخه کې د نوبل جایزه سرشکل د وجود د معافیت د سیستم دوه څیړونکو ګټلې چې یو امریکایي دی او بل جاپانی. د ساينس پوهانو ته د نوبل معتبره جایزه د هغو څیړونکو په خاطر ورکول کیږي چې د سرطان په وړاندې د انسان د وجود د طبي دفاع په برخه کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنې جایزه د سرطان د وژونکې ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپانی تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څیړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
د نوبل اسمبلی ات کارولینسکی انسټیټیوټ ات هاز ټوډي ډیسایډډ ټو اوارد
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څیړنو له مخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي سرطاني حجرې په نښه کولای او له منځه وړلای شي. جاپانی څیړونکي تاسوکو هونجو د یوې بلې پروتینی مادې په اړه چې متفاوت اغیز لري څیړنه کړې. د سرطان د علاج هغه طریقه چې هونجو یې وړاندیز کړی ډیره اغیزمنه ثابته شوې ده. دا دوه پوهان به د نوبل د معتبرې جایزې $1,000,000 په خپلو کې سره وویشي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی درادو کاکو کو سلامونه نه کیلی احترامات وانی کو نو غور ماشی میزان ولید مون مشکل دغه د شته ټلیفون شبکې دی دی زی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بو کین کی بو غور ماشی په دغه سای کی دی رزی په دغه شبکې مو مر مرکزی حکومت دا غوښته نو شدا سای سره مرستو کی ټلیفون شبکې دا زمرو د سوته په اړه کی صاحب دی رزی په چارت کو شش کو استاد سره مر شبکې ټلیفون شبکې دی په دغه سین کار شې دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا سونو د بکا سره شریک کای پارت کو شو چې کوم استاد سره موږ دغه نارو خېل توماس موږ مشتره دا د شي دغه کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار پېر کې او دا غوانان سم دي مشکلاتونه حاج صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې موږ پروت یو موږ کاران له سره راځنه لري موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پاتې دي ورځنۍ ژوند ډېر تریخ دی ترنګل دی ځکه چې یو خدای ورسولي سره لري مکتبونه نشته نوی په وسمو تاسو ما خاصه توجه نه کړی او په څنګه کې د خلک کوم چې جنگلونه او څه جنگلونه لمن دی وړل او ونه لمن دی وړي انم چې تر دې چې اونلی د نور نارګل کې پکې نه وي اما په حوالی سره خبره خبره چې مداخله مجبور دي چې هیڅوک د هم مخه مخکري نو د جناب رئیس محمد اشرف غنی او د حسن خوت ولی حکومت خان خلیجی څخه په ډیر اختنامه ډول غوښتنه کوم چې دوی ولسوالۍ ته اسلام الصوره د سړک جوړ کړي په هر طریقه کې به د ورته سړک جوړ کړي په مخه مخکري
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې خپل ستونزې زموږ سره شریکې کړې وې. پر منځنۍ سپه 12.89 او اف ام 3.15 سپه د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. پښتو خبری مجله مو هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان بسیار تشکر از شما، ماندنه باشین.